تال او تال
پیغامونه خبرې اترې سیمیز دودونه او سندرې
د تال او تال ډیر قدر مناوریدونکو السلام علیکم غرمه مو په خیر هیله مندم تاسو ټول راته جوړ رو خو خوشاله اوسئ یو ځل بیا تاسو ته راغلاست وایم ازادي رادیو ته او د تال او تال خبرونه ته هیله مندم چې د نننې خبرونه تر پایه هم ما سره ملتیا ولري اوریدونکو اوسئ نن هم یو دروند او قدرمن میلمه لما سره په خبرونه کې دی چې زبې تاسو ته معرفي کوم خاغلې مهم بلا زغم د افغان افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده په دې به هم پوسو او د خوښې سندرې او سندرغاړې څوک دي دا به هم واورو راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله
سلامات سیجان شما مننه دی بلین این کور بدن
دیره مننه پلومری سر کرا توایسته چی مسافرش پیورزی موچنگ تیریگی انشالله هر چخ دی سم دی
خیو بولنو دیر شکایت بخنی خون مسافری خونستان زیلری داسې یو حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي نه د دې خوا وي نه د هغې خوا
د مسافرۍ دغه حالت د تاسو په ژوند په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی هغه مسلک مو دی لیکوالي په برخه م څومره اغېز کړی دی
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجازه خلک یو اجتماعي اړیکې مو زیات دي بیخي نابلده کسر م چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي وخت نا وخت مجلسونه والدار وي دلته نو نه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې نو دا طبعاً په سړی باندې اثر کوي سړی لږ ځوروي او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې زده کړې مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي او هغه ډېر زیار غواړي ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري بیا په همدې عالم شکر باسي
زغم صاحب څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاست او په بهر ملکو کې ژوند کوئ
تقریبا
سبوند در نیم کال کېږي چې له وطن راوتلی یم درنیم کالو کې آیا تاسو لیکنه کړې ده لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل لږه سی وړې وړې لیکنه هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سی کوي د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلې ده په همدې موده کې
یو ناول مې چې ډېر کلونه په خوانه په افغانستان کې پیل کړی و او دغه سی نیمګړی پاتې و هغه مې دلته بشپړ ک شرارم په لومړی میاشتو کې او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پل کړه او پای تر سوال وی د سچ نشته.
غواړی د کوم ناول ولیکي یا د س یو کوم کتاب چې تاسو هغه د کډوالۍ ژوند ل پای ل وی ل کوم ورځ چې تاسو له افغانستان راوتلې یاستي تر اوسه پوری دغه درې کله غواړی د کوم کتاب په منځ کې دیو ناول په توګه تاریخ ته وسپاري او ویلیکي؟
دی باندې می خلاصه کرنه دی کړی خو فکر کوم چې دا به خامخا ورسته ورسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راخی او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی په دغسې حالت کې څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکا کوي خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي وخت پرې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي خو دم ګړی داسې څه
زه غواړم په دې پوه سم د شاعرانو یو خبره داسې وایي کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نسو لیکلی او دلیل یې دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالي هم دغسې کوم الهام لري، لکه لیکوالي هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینئ ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا په مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاسو راخلي یو ناول، یوه کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوئ؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي، سړی که هغه وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نشي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی آسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه کیسه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم یو څه لیکم، د دې غږ بېخي نه اورم خو اکثره کیسې چې مې لیکلي دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي. په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ وکړی، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخه یې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو دپاره کتابونه دي لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه، د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومېدی د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول وستل هم دغه مره خوندور وی هم دغه مره علاقه مند کی انسان ورته لکه څنګه سی تاسو لیکي او تاسو په لیکلو کې خوندر کوي. د ما پوښتنه دا ده چې له څو وخت راهیسي څو کلن وستی له کومې مودې راهیسي تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ لیکنه وکړئ له څو وخت مو شروع کړی دا او لومړنی لیکل مو څه مو لیکلی وو؟
نور اکثر لیکوالو مختلف نہیں تھا لیکوال ہی پائے میں اکثر لیکوال پو کم کنی عمر کے پو زلم کی تو کے یا پو زوانے کی کار پائی لئی خو ما تقریبا پو چلو دیش کلانے پنج دیش کلانے کے لیکوالی پائل کرا ترغم اخی میں چنو لیکلی
دلیل تاسو پوڅ کې پیدا کړه ولې مو په څلور دیرس کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل څه و؟
لوستل مثلا دادا ویکتور ہوگو بے وزلان یا بے نوایان ایرانی پختو کتابوں بیخی کم پیدا کیدل نړیوال آثار چې فارسی ته ژباړل شوي وو ایرانیانو ژباړلي وو دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل. هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دې نهم صنف کې چې وم زما یو ماما وو هغه د پوځ افسر وو هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې دغه کیسه ولیکم دغه د ژوند خو د ناول په شکل. البته دا وخت نه دی ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې وو هم لیکه البته په فارسي خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخه تکي به مې ورته تېرول او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل هغه داسې وه چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کوو. هلته تقریبا داسې وه لکه اوس دغه مسافرت چې دی اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. او هلته چې وو هلته هم دغسې وضعیت وو. دغه وضعیت په دې چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر وو او د دې خلکو ژوند د خلکو ستونزې چې مې لیدلې دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول وو د زړه بڑا سیستل وو. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ وه. هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې ادبي خپرونې به مې تل اوریدلې. مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه دا به مې نه قضا کوله، او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به څنګه دغسې کیسې لیکم او به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم. نو
زه فکر کوم د رادیو او ټلویزیون مشتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د مختصو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د رادیو له اورېدلو، لکه تاسو چې وویل، علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدل، نو همدغه سي د ډېرې خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی. او ډېرې لام د غیر رادیو لاري څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي، او څوک هم سندرغاړي. سندرو پاړه ورا سم، تاسو سندرې هم اوري؟ کوم برخي سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ کوم سبک ډېر خوښوي؟
سندر سره مې مینه ډېره ده. داسې ویلو چې چهار رقم سندره اورم، او کله کله د کلیوالي سندرې خوند راکوي، کله بیا غزل، کله دغه نور پاپ او لایت، دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی که نه. لکه ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي، او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شي. د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډېر ښه. د خبرونې په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې یوه سندره واورو، اورېدونکي هم واوري. تاسو کومه سندره خوښوي سي درته خبرې کړم؟
که د جاوید امیرخیل سندره د لایق صاحب شعر چې دی، یو باتور ملت، د باتور ملت سندره خبره کوي. خوشحاله بشم.
حتماً پسترگو درناوری دون کو ورزو دی خاغلی لیکوال سای پا محب لاز غم پخوخ باندی جاویده مرخیل پغک سندر رو تاسو تا دی، او دی ازادی راژیو طول آوری دون کو تا دالی وی ورستل سندری برتر آگرزو.
دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي، دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړېږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړېږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن، وطن. خدایا دا دې سرا وکړل چې یو نر دې را پرین خو، خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پرین خو. هر کمره تا چې تکیا شو لکه شګارا شړېږي، هر کمره تا چې تکیا شو لکه شګارا شړېږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړېږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن.
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه، په هر چا چې موږ تکیه شو په پردیو پلورل کی. دا دې څه بلا اخته کړه زموږ په دې بدمرغو خلکو، نه له تا څخه ډارېږي نه له دوی څخه شرمېږي.
Thank you.
دلتا شملوی چی پنر باندی وی لکا شملہ غلتا شملوی چی پنر باندی وی لکا شملہ غلتا شملوی چی پنر باندی وی لکا
ہر کدو جگیگی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ ہر کدو جگیگی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
بزل یو نڑے تا میڑن یو یو دنیا تا برمو بزل یو نڑے تا میڑن یو یو دنیا تا برمو بزل یو نڑے تا میڑن یو
دفر پلور درم میں دا تاریخ لا پاڑلوی گی غروب پلور درم میں دا تاریخ لا پاڑلوی گی
یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
تال او تال ډیرو خو غوري دونکو بیا هم تاسو ته راغلاست او مانا نن خبرونه ته اوله مخسره ګران قدرمن میلما محب الله زغم د افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی زغم صاحب د کتابونو په اړه یا د لیکوالۍ په اړه پوښتنې ډېرې وکړې بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ او څومره ناولونه دي څومره د ماشومانو دپاره د حساب ایسته در سره
چلور ناولونه د لویانو لپاره دي دوه ناولونه د ماشومانو لپاره دي دوی د لنډو کیسو ټولګې دي او یو ممکن وته د ماشومانو لپاره کیسې وي یو یونلیک دی بل د لیکوالۍ عملي لارښود په نوم یو کتاب دی چې د تازه کار لیکوالو لپاره لارښوونه کوي
دلیک پاړه مې یادونه وکړه غواړم د دلیک پاړه چې تاسو امریکا ته لیکلی وو لیک ډېر معلومات واخلم او زه اورېدونکي پوسو ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلی دی دغه پاره زه غواړم لیک ډیر معلومات واخلم لیک په څاړه وو څنګه مو لیکلی وو کومو کلمو کې مو لیکلی وو او ایا ځواب مو ترلاسه کړ کنه
زه فکر کوم چې ما به د کلمه سمه نه وي تلفظ کړی یون لیک مې مطلب یونلیک یا سفرنامه هغه داسې و چې په 2012 کال کې د امریکا یو پوهنتون ته وربلل شوی وم یو درې میاشتنی پروګرام و د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم په دې پروګرام کې به هر کال له مختلفو ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل د پروګرام هدف دا و چې ویلي چې دا لیکوال چې دي هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دي چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه نو دوی د لیکلو دپاره آرام وقت نه لري. نو دغه پروگرام پانجه کاست جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو لیکوال به یې وربلل، درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول، او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و، بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام. هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر پواره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي. هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار، دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی. خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي، دا ټول بیا په دې کتاب کې راغلي دي. نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې د په دې کتاب کې راغونډې شوې دي.
ډېر ښه. زغم صاحب، د ماشومان لپاره تاسو کتابونه، ناولونه یا لنډې کیسې لیکلې دي؟ آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي، له کوچنیتوب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي، څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل؟ څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت
اثر لري په ماشومانو باندې. په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د ښوونیز مرکز استاد دی. هغه ماشومانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویلولي، بیا یې غږوي چې ورباندې تبصره وکړي، خپل نظر ووایي. د همدې دغې تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري، او که لار ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی، او په دې کې د یوه کیسه د سږ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده، او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی، دقیق نه هېر دی چې څو کلن دی، خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوې نجونې وې چې یوه اته کلنه وه، بله ګمان کوم چې نه کلنه وه، او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي، واورول شي، کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي، د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي، او په دوی کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وکن مثبته اغیزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره، ماشومان لپاره، لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ، او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کوم کتابونو باندې ډیر فوکس وکړئ، ډیره توجه ورته وکړئ چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته وړاندې کړئ؟
البته په زړه کې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي، هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده په قصو کې. البته هغه تاسې یو تخنیک دی، یو لاره ده چې ماشومان ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي، پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابري او د عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورلو سره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي، خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولای سي خپل دغه هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته وایستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندی لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کیږدي او په همدې لار ولاړ سي؟
نه والا، یوازې مشر زوی مې هغه چې کله وړوکی و له څلورم پنځم صنف کې و، یو پنځه شپه کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه و، والا ښې کیسې لیکلې وې، خو بیا یې پرېښوې تر نن پورې او نورو هېڅ څه نه دي لیکلي. او اصلاً ادبیاتو سره علاقه ډیره کمه ده. د ټولو
فکر کوي چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي، لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید هم دغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوی دی، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې، تر درې نیم کاله وړاندې یعنی هلته زلمی شول بیا راغلو دې خواته، داسې نه و چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو. خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی باندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کړي. نو ما دوی خپلې خوښې ته پرېښې دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا هم نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندي لیکوالي ته، شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولای، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کومه علاقه چې دوی لري کار وکړي، لکشته او کمو امکاناتو کار واخلي او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کومه علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دې ته لري هغه همداسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي. ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدی وي او لاسونه به یې په لیکلو روږدی وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هر ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، څه څه په ذهن کې ورګرځي دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مقام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس در کې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي، چې کیسې ولولي، تخیل یې رابیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخویلی فعال شوی دی ولی کل کولی شي.
ډیره زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ، مننه چې خبرونه کې را سره برخه واخیستله او زموږ میلمه وی. زه غواړم د خبرونه په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یو په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ، هیله کوم چې هیله مې ده چې په اوریدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي. که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږ غزانه که دا خبره کوي.
واقعا په زړه پورې سندره ده او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو، تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي او د ماشومان دپاره مغه کومه کیسې یادونه هم چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي. ډیرمننه کوم هیچاري.
بلال خوگا ازانا دملال یا قربانا، بلال خوگا ازانا دملال یا قربانا، زما مینے زما زانا خاستا افغانستانا، زما مینے زما زانا خاستا افغانستانا، بلال خوگا ازانا دملال یا قربانا. شان بده سرګنشي او ګل شان بده سرګنشي، په خندا بده تجونشي، دا ټوټي ټوټي قومونه دا بیا سر پیونشي، دا بل څنګه ترې تمشي، لوی ملت چې لوی افغانا، زمامینه زمازانا خایستا افغانستانا، د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا. ظالم غرور بماتی او د ظالم غرور بماتی، په قسمت بمون جاتی، دعاګان برا ټوله وګوندې هر پاتی، افلا بشید امن وګلونو کې روانه، زما مینه زما زانا خایستا
افغانستان جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی حکمت برکتا داس خلشی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا مامین زمادانا خائستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا مامین زمادانا خائستا افغانستانا مامین زمادانا خائستا افغانستانا مامین زمادانا خائستا افغانستانا
اس کولای سی خپل غږیز پیغامونه مخ ته 00 00 22 21 33 15 راولې ګیلونه نه پیغام اورو
هر چاته نور کولاست مینه هر چاته نو آیو چمرن درپسې بل السلام علیکم وړاندې خور ته سلام همدا سي ټول همکارانو ته سلام الا د چتا صبرات شېست لیکن تراغلی مخایا مخابت د هلمند ولایت مرکز لشکرګانه تاثر پلین کې زندره غواړم د خان کرباګي په ژغ باندې چوي دارنګ دیولې زړه دی جانان همدا سندره برات خبره کوي جالی دی زما ملګری چې مګل همت ته لیلا مخابت ته مینې ارمان مخابت ته شکیبا مخابت ته او نارنګ د تال او چال د خبرونې ټول مینهواله ته د ډالۍ په دې هیله وړاندې خور چې زما پیغام به نشر کړي او ما ډېر زیات پیغامونه پرې شولي دي خو هغه تاسو نه دي راته خبره کړي نو هیله کوم چې نمدا پیغامونه مې راته خبره کړي نور تاسو ته ښه وخت
حیا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام لا پیغام او ټپو څخه ډیره زیاته مننه کوم د خان قرباغي سندره می پرونی خبرونه کی در تخپره کړی ده نن به دیو بل اوریدونکو په خوګه سندره واورو
امر سل خو ته ته وډالای وی وي د تور سترګونه دي زارشم د تور سترګونه دي زارشم چې راته ګوري زه دی روغ لونې کړم السلام علیکم زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی ام لغزنی نامت وسندره نشر کی لطیف ننګرهاری وی و استاد سترګو ایتسانیو یو کم دا سندره ومدار ته نشر کازه قبل زنه غړم دا بشم په پلزی تا ګلاله ارمانی ته او منی ارمان محبت خورته وډالې وی خدای پامان خخ پرونه
علیکم السلام لیلا ارمانی ل غزنی څخه یو نړی مننه ل خپل پیغام دی ورزتی خو کی سندره دی او ورو
یا رستا د تورو سترګو احسان یو یو
د تاله او تاله خبرونه یاست راځو تاسو پیغامونه راخلو.
بله السلام علیکم. سلامونه سلامونه د حزاده ریډیو د تاله او تاله خبرونه وړاندې خورکی تاته تخنیکی همکار ته کې هیل سلامونه ته رحمت وړاندې کوم. زه جانان جنیم د لمند ولایت خانشین ولسوالۍ د تاغز د مرغۍ د سیمه څخه ازادي ریډیو ټاله ټاله خبرونه ته دا پیغام پریږدم. مرسل رضی خور زیو شیر ترند زمون طرفه ته د تخنیکی همکار ته وټول او ریډنګ ته ډالې وي. وای لکه شګه را شړیږي پښتانه, لکه شګه را شړیږي پښتانه, چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه, لکه شګه را شړیږي پښتانه, چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه. خوشال خان د مغول په بازار کې, خوشال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه. الهي په خپل مدد سره یو کړی, الهی په خپل مدد سره یو کړی, سو بلر او بر وسیږي پښتانه. لاټک تر کندهار لوی ټبر دی, لاټک تر کندهار لوی ټبر دی, ډیور لین باندې بیلیږي پښتانه. د همو تر اباسینه پښتانه دی, د همو تر اباسینه پښتانه دی, استرالیا کې هم وسیږي پښتانه. موړای خورکی سندره براتنه شرکه د ماستر علی ادر د زمانه طرفه زما ملګر ته ډالۍ وی لال محمد اکیار ته, شاه محمود قریشی ته, یار محمد ارمانی ته, په کړم کې روپ مستری ته, سلطان خیاط ته, همدارنګ بسری کلا کې عبد الناصر الله ته, څوک چې زما اواز اوري د ازادي ریډیو د ټاله ټاله د خبرونې څخه هغه ټول ته ډالۍ وی د الله په مان د نشریدو په اله.
جانان جانی سلامونه ته دی علیکم السلام. مننه له شیر او پیغام څخه دی د ماستر علی حیدر سندره د تاسو ته را لوي خبرونه کې تر سره ملتیا ولري.
مغ گرے گر زبے رنگ زر دکھ کړم
سرګې دی خماري ډېر مزیداری وجنې می خونکاری ولې شړې لارې مسافر پیزي رازینا ولې شړې لارې مسافر پیزي رازینا
تال او ټال
پیغامونه خبرې اترې سیمه ایز دودونه او سندرې
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړ چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
باران وریږي ما ته تا یادوي تا یادوي داستا وړ وړا خندا یادوي خندا یادوي وی باران باران وریږي ما ته تا یادوي تا یادوي قربان قربان جانان جانان شي دامه دعا دچ ودان شي کابل تما وای چوران شي د چورانی کی زما زړور سر چوینا د چورانی کی زما زړور سر چوینا باران وی باران باران وری کی مات تا یاد وی تا یاد وی دمن چل دچان زکا باران وری گی دل تشپکا اول چلما رات تازکا بیا با کسی دستڑی جون در تکو ما بیا با کسی دستڑی جون در تکو ما وی باران 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 وریږي ما ته تا یادوي تا یادوي خلکو نرسیلا سنا زما د کور په خلکو نرسیلا